دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زابوريوال کاکړ مو په یو ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته یو شمېر رپورټونه او تبصری در خبرو. هم د غسی با د خبرونه په دوی نمای کې درته د مشال ریډیو ونی ز خبرونه هم وړاندې کوو، خو تر دې هر څو وړاندې مو خبرونه ته پام راړو. نمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزی او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلتنن شپږ پېتم ورځ ده. په بلوچستان کې د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وژنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستانو یووالي کمیټې پرلت دوام لري. او اسرائیل وایي امریکا ته یې په ډاګه کړی چې د هدفونو ترلاسه کولو وړاندې به په غزه کې روانه جګړه ختمه نه کړي. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزی او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلت مشر غوث الله وایي که غوښتنې یو نه منل سوې نو د کوټي پر لور به لاریون وکړي او د کوټي ښار به بند کړي. نوموړي دا څرګندونې د دسمبر پر درویشتمه پرلت په وینا کې وکړي. د پرلت ویاند صادق اڅکزي بیګا مشال رډیو ته وویل چې د خلکو صبر تمام سوی دی او که هر ګډوډۍ رامنځته سو نو د په وینا زموار به د پاکستان نگران حکومت وي. دویل یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت ژغ کوي چې د پاسپورت او ویزی لازمي کولو پریکړه بیرته واخلي او خلکو ته اجازه ورکړي چې پر پاکستانی شناخت کارډ او افغان تذکره تګ راتګ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر 28 د پیل سوي دی پرلت نن شپږ شپېتم ورځ ده، خو د پاکستان نگران حکومت تر اوسه د پرلتوالو غوښتنه نه ده منلې. د جنوبی وزیرستان په انګور اډا کې د روان پرلت مشران وایي حکومت د دوی غوښتنو اورېدو ته لا تیار نه دی. په پرلت کې ناس د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر محیب وزیر پرون مشال رډیو ته وویل چې دوی له افغانستان سره د انګور اډې لارې پرانستل، امنیت، بجلی، موبایل نیټورک، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. د هغه په وینا سوداګریز ګاډي هم ولاړ دي، خو هیڅ حکومتي چارواکي د سلګونه مظاهره چانو ږغ نه دی اوریدلې. مرستیال کمشنر محمد ناصر پادی اړه مشال رډیو ته وویل چې د پرلتوالو د بیا رغونې د کارونو غوښتنې منلې او هڅه کوي چې مسائل حل کړي. په بلوچستان کې د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وژنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستانو د یووالي کمیټې پرلت دوام لري. د پرلت مشرانو د پاکستان حکومت ته درې ورځې وخت ورکړی چې لومړی د دوی هغه ملګري خوشی کړي چې پولیسو د دسمبر پر 20 نیولی وو. د پرلت مشرې ډاکټرې مهرنګ بلوچي پرون ناوخته په خبري غونډه کې وویل چې له 250 نیول سوو ملګرو څخه یې 150 لا هم نه دي خوشی سوي او د دې په وینا 44 لا درک دي.
دوای موږ د دل پر راوتلی او چې زموږ په زرګونو جبري لادرکه خلک دی عدالتونو ته وړاندې شي، خو د ریاست سنجیدګي له دې معلومیږي چې زموږ له دې پرلتې نور ملګري احتجاجیان غیب کړل. موږ اندېښنه لرو چې حسینه سبا هغوی د وسلوالو په نامه په جعلي پولیس مقابلو کې ووژل شي او یا یې خراب کړل شوي مړی وموندل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. تر دې خبری غونډې وروسته د پاکستان نگران حکومت وفاقي وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګي او پسې د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر خان د پرلت مشرانو سره خبری اترې وکړي او هغې ته یې وویل چې پرلت ختم کړي، خو د پرلت مشرانو انکار وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان وایي که عدالت د دوی د مشر منظور پښتین د قضیې اورېدنې ځنډولو ته دوام ورکړي نو مظاهرې به پیل کړي. د دې غورځنګ یو مخکښ ادریس پښتین مشال رډیو ته وویل چې پرون په اسلام آباد کې د ترګري ضد یو عدالت د منظور پښتین د قضیې اورېدنه کوله، خو د جج ابوالحسنات ذوالقرنین د نه موجودیت له امله وځنډېده. ادریس پښتین وویل چې پخوا هم د دوی د مشرانو په زندان کې د ساتلو لپاره داسې طریقې استعمال سویلی. پولیسو منظور پښتین د دسمبر پر 4 په بلوچستان کې نیولی وو او بیا یې د خیبر پښتونخوا پولیس ته سپارلی وو او هغوی د اسلام آباد پولیسو ته حواله کړی وو. پولیس تور پورې کوي چې د منظور پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړي او هغه په خپلو ویناو کې د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو هڅه کړې ده، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه بې بنیاده بولي. او اسرائیل وایي د دوی وزیر اعظم له امریکایي ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړې ده چې د اهدافو ترلاسه کولو بغیر به په غزه کې روانه جګړه ختم نه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د دسمبر پر دروشتمه خبرې وکړې. د نتنیاهو د دفتر په دې اړه ویلي چې امنیتي موخو ته تر رسیدو پورې به یې جګړه روانه وي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو. اوس هم راځو د ریپورټونو پر لور. له دوه میاشتو ډیر وخت وسو چې د بلوچستان په چمن کې په زرګونه کاروباریان احتجاج کوي. دوی غوښتنه لري چې د پاکستان حکومت دی پر دغه لاره له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کولو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. دوی وایي سفر دی په شناخت کارت او تذکره وي. مظاهرچانو ګواښ کړی چې که غوښتنه یې ونه منل سوي نو دوی به د کوټې پر لور لاریون وکړي او دا ښار به بند کړي. حکومت روس د دوی غوښتنې نه دي منلي. بل پلو سیاسي ګوندونو هم د دې پرلت ملاتړ کړی او د دوی په حق کې احتجاجونه کړي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې له سیاسي ګوندونو سره له دې وروسته څه کړنلاره سته او کنه. په دې اړه تفصیل له یو لنډې د مې وروسته.
دا مشال رادیو ده.
افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد د روان پرلت مشران وای د پاکستان حکومت په ارادي توګه پر احتجاج ناست په زرګونه پښتانه نظر اندازه کړی دي. د دوی په وینا په زرګونه مزدورکار خلک له دوه میاشتو راهیسې په دې یخنۍ کې پر سړکونو ناست دي خو حکومتي چارواکي غوښتنو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دا خبری د سیاسي ګوندونو سوداګرو او لغړی اتحاد لخوا د روان پرلت ویاند صادق اڅکزي بیگا مشال رادیو ته وکړي. د ویل پرلتوال ټول هغه خلک دي چې له دوه میاشتو ور باندې د آمدن وسیله تړل سوی ده او نور د دوی زغم پر ختمېدو دي.
زمر سر سیار سو کمی وعده کی دا ټول وعده به بنیاد ثابت سي. پرلت روان دي په ډیر نازک موړو باندې دي. خون خرابه جوړیږي، جنگ جوړیږي، د خلکو صبر تامل ختم شوی دی. ګورمنټ یو خاصه و دي خلکو ته ستر جنور کی د دې خلکو د روزګار مسله ده، د تګ را تک مسله ده، د زور په روزانه پر بنیاد باندې ګټلې هغه مسله ده.
صادق اڅکزي ویل دوی پر حکومت ژغ کوي چې د دې خلکو بې وزلۍ ته وګوري او خپل پریکړه بیرته واخلي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اڅکزي د حکومتي استازي په توګه په وار وار ویلي چې دا پریکړه غبرګیدونکې نه ده. د دې په وینا پاکستان او افغانستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدل څه ناقانونه خبره نه ده. د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو لپاره پاسپورت او ویزا لازمي کړی دي. د دې پریکړې پر ضد د اکتوبر له لومړۍ نیټې د روان پرلت ملاتړ سیاسي ګوندونو هم کړی دي او د پرلت په ملاتړ کې احتجاجونه هم کړی دي. پښتونخوا ملي او میګوند د دسمبر پر 19 د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د مرستيال کمشنر د دفترونو مخې ته احتجاجونه وکړل. که څه هم یاد ګوند د هغو احتجاجونو په اعلان کې دا هم ویلي و چې پرلتونه به وهي خو بیا یې هغه سي ونه کړل. د یاد ګوند د بلوچستان صوبایي مشر کهار ودان د دسمبر پر 23 له مشال رادیو سره په خبرو کې په دې اړه خپل راتلونکي کړنلار څرګند نه کړه خو زیاته کړه چې دوی به د پرلت لملاتړه پر شا نه سي.
روزګار د وحل د پاره خصوصي تور پلان دی. دا پلان موږ نه پریږدو. موږ وچ کله کو دې ته ولاړ چې د پښتانه په پاکستان کې دننه چې تا کم زیاتوب سره روان کړی دی. پښتون یو یو کور به په دې خبرو یو یو کور به په دې باندې دریږي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان جنرال سیکرټري محبت کاکا مشال رادیو ته ویل دوی د پرلت په حق احتجاجونه کړي او بیا به هم کوي. خو د ده په وینا فکر نه کوي چې د پرلت غوښتنې دي د یو جمهوري حکومت تر رامنځته کېدو وړاندې پوره سي.
کچيري او الیکټډ حکومت ناس وای د خلکو په رائے راغلي خلک ناس وای نو هم په دې صبح کې هم او په مرکز کې به هم دا ترلک تومره توالت نه نیو او دې حکومت په دې غم خړلو خو چونکه دا مال حکومت د رائے د لارې اړ نه دی یو چا کښېنولي خلک دي نو نظر مدادي چې در سو په دې ملک کې یو جمهوریت الیکټډ حکومت راغلی نه وي زمانه دی خیال چې دغه افسر شاهي طرز حکومت کې نه خلک دا دي د ولست دغه مسله د دوک سره ځان و
د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د بلوچستان مشر نصر الله زیری مشال رډیو ته ویل اوسنی نگران حکومت چې د پاسپورت او ویزی لازمی کولو کوم پریکړه کړې او عملي کړې ده دا د پوینا ل آئین او قانون څخه سرغړونه ده. نصر الله زیری ویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله یو داسې موضوع ده چې ټاکل شوی جمهوریت حکومت یې هم لا په اړه د پریکړې واک نه لري.
کوم ملت پال ګوندونه دي لکه پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي عوامی نیشنل پارٹی نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ بیا پی ٹی ایم موش پا گڑا دا چلور گندونو پا جنوبی پشتونخوا کی پر لپسے دو وارا پا ٹول شارون کی موش مظاہری جلسی جلسونا کارمندزونا کری دی او بیا با ہم موش دا انتخابات مخ کی بم موش دا زموش دا دی احتجاج لڑی با جاری موش سات.
د یادونی ورده چې په چمن کې د روان پرلت ګډونوال وای د پاکستان حکومت دی افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزه شرط ختم کړي او پولی تصویر ما آباد ولسونو ته د اجازه ورکړي چې په پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره تګ راتګ وکړي خو د پاکستان حکومت د غشتنه نه مني.
خبر کده هر ځای حالات کا ہر ڈول وی مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی
دیس تسو مشال ریڈیو تا غرجی است اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د انګور اډې پرلتوال ګیله کوي چې حکومتي چارواکي جایز غوښتنې نه مني او په دې اړه ورسره خبرو کولو ته هم تیار نه دي. د مظاهره چان له تیرو 15 ورځو راهیسي په انګور اډه کې ناشتي دوی غوښتنه کوي چې د افغانستان له پکتیکا پکتیا او خوست سره ولایتونو سره نښلوونکي دغه لارې دي د هر قسم تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره پرانیستل سي. پرلتوال همدارس د بجلی سړکونو تونونو تعلیم او انټرنیټ بحالی غشتنه هم کوي. د ځین زمي چارواکو مشال رډي ته ویلي چې د پرلتوالو د ځینو غشتنو پر پوره کولو کار روان دي. اشتیاق مسجد په دې اړه رپورت لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګوراډا سیمه اوسې دن کې د یوانیما میاشت راهسې په احتجاجي درناکشې پلتې وهلې دي. دوی د پاکستان حکومتي چارواکو نه سرحدي دروازې بنې د تاګ روتاګ او د سیمه خلک د پوره د ژوند بنیادي سهولتونه غوښتنه کوي. په احتجاجي درناکشې نو جنت میر ساکیب د خپلې غوښتنې په براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
دغه خلک غوښتنه د حقوقي دي خپل هغه د حکومت نه غوړي. انګور اډه کې تعلیمي نظام بالکل زیرو دی. په تعلیم د چارو ته وشي هیڅ هسپتال نشته. بیوچوسي کې ملي هغه غیر فعال دي او سره د پانډې د پنډي کې مسله دو هغه د بجلی مسله دو د روډ د کسټر مسله دو چې بالکل د ونه ایسي بي سي دا یې حال کوي شي خو د میز په خبره باندې څوک هم غوږ نه ګراوي.
په احتجاجي درناکشې نوز د دوه نورې کسانې خبرې هم وروي.
پښتون ژغورنې غورځنګ سره مې تعلق دی محب وزیر. نن 1940 ورځ دو چې میش په انګور اډه کې دا قومي پرلت قومي احتجاج دام شروع کړی دی او په دا 1940 ورځې کې میش سره د ریاست یا د انتظامیه یو هاد څوک داسې نه د زیماور خلک نه دی راغلی چې هغې د میش سره په مذاکرات کې څه پیشرفت کړی وي یا هغې د میش په مطالبې باندې څه عمل درآمد کړی وي. خو میش هانوس کې تر هغه پوره چې تر څو پره د میش دا مطالبات جایز مطالبات یا که د صحت په حواله سره دي مطالبات.
د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمان ویائی چې حکومتی چارواکی د انګور اډا احتجاجی درنې وشتنې منلې ته تیار نه دي چې په وجه یې د سیمې تاجرون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي.
حکومت دا پاسپورٹ او دا مختلف نور سیزنو پابندی لگاولا نو هلته زمون لوکل روزگار ورسره دې ډیسټرب شو. هلته به خلکو په لاس کې 5-10 کیلو سامان وړو راوړو نو په هغه پابندی ولګه د هغه د وجې نه تر نه کې نستا نو د دې نقصانات داسې روان دي. یو خو زمون سونه سرمایه دار خلک به هغه خلیج ممالک تلاړل په بارډر باندې تک را تک مکمل توګه باندې دا تر باندې تلويش ورځونه باندې او کم از کم د روزانه په بنیاد باندې په دې بارډر باندې 350 سیوا ګاډي امپورٹ ایکسپورٹ کے دل دا انگور اڈا بارڈر ہم بند ہے دلتا روزگار ہم بند ہے دلتا گودامو نا دلتا منڈی ہے سبزی فریش فروٹ منڈی بند ہے.
مشال ریڈیو چ دا انگور اڈا احتجاجی درنے وشتنے پا باراکشے دے سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا تماس ونی ولی آغوئی پا زعوب کشے وویل احتجاجی درنے مشرو نے دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی وشتنے زر ون نہ منلے بیا با دوی خپل احتجاج دے ضلع نور سیموتا ور غزاول بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست د سختی یخنی باوجود هم په اسلام آباد کې د بلوچ پرلتوالو احتجاج روان دی. د پریس کل مخې ته د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونه لارینوال د خپلو لادرکه خپلوانو له تصویرونو سره ناستي. دوی په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو او جبري لادرکیو د مخنیوي لپاره راوتلي دي. په لومړي سر کې پر دوی پولیسو تشدد وکړ او تر 250 زیات کسان یې ونیول، خو وروسته د عدالتونو تر مداخله او ځینو سیاسي ګوندونو تر ماتړ وروسته ورسره حکومتي چارواکو مذاکرات هم کړي دي. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې اړه رپورټ لري.
په سوات کې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان، د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام، د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم خان بشمور، ګڼ شمیر سیاستوالو د سوات اته صوبایي او درې قومي سمبلیانو سیټونو لپاره کاغذونه جمع کړي. د سوات الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه د ټولو امیدوارانو حتمی پرس سره د انتخابي نخو به د جان پړتال وروسته د جنوري په 14 نیټه جاری کولای شي. سوات کې تیر دوه عامو ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف د یو نیم سیټ نه علاوه زیاتره سیټونه ټلیوال، او هم دغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا تیر وزیر اعلی محمود خان د سوات نه ټاکلی شوی و، ولی اوس هغه د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوی او جدا په ټاکنو کې برخه اخلي. راتلونکي وخت کې به د سوات سیاست سرنګوي. په دا اړه د سوات جیو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علی وایي،
صورتحال داسې ده په سوات کې روزانه تاسو ګورئ چېرې خلک خپل سیاسي وفاداریانې بدلوي. لکه تاسو وکتل چېرې تیره ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون چې کمزور امیدوارو په کال 2013 کې د صوبایي اسمبلی دپاره عبدالغفور ناغي خپل وفاداری بدل کړه او هغه پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین د طرف خپل کاغذونه جمع کړه. دغه رنګ تاسو ګورئ چېرې مسرت احمد زیب چې کمدنو هغه او مسلم لیگ نون ته چکم دا لاړه این پی پرې خوده. دغه رنګ واجد علی چغه ټول عمر په عوامي شپټه کې تیر کړو، خو هغه د پاکستان مسلم لیگ نون د طرف نه د قومي اسمبلی د امیدوار په توګه باندې هغه خپل کاغذونه جمع کړي دي. نو صورتحال چې کم دی هغه تر اوسه پورې واضح نه دی. په دې صورتحال کې زه دا نه ګڼم چې پاکستان تحریک انصاف به د کال 2013 په شان یا د 2014 په شان به کامیابي ترلاسه کړي، ځکه چې د هغې دپاره هغه ماحول چې کم دی نو هغه سازگار نه دی، یا څوک یې سازگار ماحول ته نه پرېږدي.
ولې بلخوا د سوات هم ټي وي خبریال شیرین زاده وایي چې د پاکستان تحریک انصاف لپاره مشکلات جوړ کړی شوي، خو بیا هم دغه پارټي پلې سیاسي هلې ځلې کوي او دا وخت په سوات کې مقبوله پارټي ده او زیاتره سیټونه ګټلې شي.
زما په خپل خیال چې یاره کله چې پرون الیکشن کمیشن یو خطوط جاری کړی دی ټولو ته، چې یاره تاسو تمام پارټیانو لا مطلب یو شانتي ماحول پر هم کوي او د پی ټی آی چې کم تحفظات دي هغه ختم کوي. نو زما په خپل خیال هم دغه شانتي ښکاری چې یاره ماحول و تسازات سازگار کیږي، بیا به هم مقابله سختی ولې چې دا غو چې کم پاپولر کاندیدیټ دي کم امیدوارانو یا ځاله پی ټی آی والو هغه په میدان کې ماته نخ کاریږي چې هغه موجوده نیوی کسان برازي، نو بیا هم یبه خو مطلب دا چې هغه شام پوزیشن شاید چي نه.
د سواد منګورې یو خاریکخ شمس الحسن وای ټټوله پارټیانو د ملک کی حکمرانی کړی دا عام خلق مایوسه شوی دي. ناره او لوزونه د ټاکنو نوړاندې ټول سیاستوال او کی خو عمل پر نه کیږي.
نن تاریخ پورې سمره پټې مراغلې دي، نو تر اوسه پورې د یو پټې ونم داسو نه کړي چې د غریب سړي لپاره مونږ سو مخکې سو کو چې د غریب سړي په سہولت شي، چې ګراني ختم شي، ارزانی راشي، غریب سړی لکه هسپتالونو په در په در ګرځي، سہولت ورته نه ملاویږي، دوایانې ورته نه ملاویږي، د هر یو شی ګران دی. لکه اوسه پورې یو پټېم داسې نه راغلي چې هغه غریب سړي لپاره څه مدد کړې دي، څه ولا کړي دي. نو چې کوم راضي هغه خپل ځان پوره کوي او ځي، لکه دا سوچ نه کوي چې دا غریبانان به لکه څه خوري، دی به څه کوي. روزګار شته نه په ملک کې، غربت ډېر زیات دی او مهنګایي ډېره زیاته ده. نو مهرباني وکړه چې لکه داسې څوک راشي چې لکه زموږ د غریب سړي لپاره څه وکړي.
سواد کې دا وخت بیلابیل سیاسي ګوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ، جمعیت علما اسلام، عوام نیشنل ګوند، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان په آزاد مټ سره انتخابي هلې ځلې شروع کړي او انتخابي جلسې او شمولیتي غونډې کوي، خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا داسې په ډاګه تر دې دمه سیاسي غونډې په نظر ناراضي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوریدونکو بخښنه غواړو د تخنیکی ستونزې لکبله تاسو په اسلام آباد کې د بلوچستان د پرلت د ریپورت پر ځای په پاکستان کې له سیاسي ګوندونو څخه د ولس د هیلو پاړه ریپورت اوریدل چې نیاز احمد خان وړاندې کو. اوس تاسو ته د اسلام آباد کې د بلوچستان د پرلت پاړه ریپورت وړاندې کو چې د مشال ریډیو خبريال راشد خټک را لږه دي.
په اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخې ته د بلوچ یو قحطۍ کمیټې د غړو پرلت دوام لري. د پرلت ګډونوال غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي ملګري دې په درې ورځو کې دننه راخوشي کړل شي، ګنې دوی به سخت ګام پورته کړي. د نومبر په میاشت کې په تربت کې د بلاچ بلوچ په شمول د څلور ځوانانو د وژنې خلاف او د جبري له درکه شوو خلکو د بیرته راګرځولو لپاره په شپږم دسمبر پیل کېدونکي لاریون په شلم دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو، خو پولیسو ښار ته د ننوتو اجازه ورنه کړه او د شپې لخوا د پولیسو لخوا د لاریون ګډونوال ووهل شول او تر 250 پورې کسان بندیان شول چې 15 ښځې هم پکې شاملې وې. په سبا 3 کسان په ضمانت راخلاص شول او د پریس کلب مخې ته په پرلت کېناستل. په 3 دسمبر د اسلام آباد پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل چې 122 نور بندیانو ضمانت هم عدالت منظور کړو. د بلوچ بندیانو د راخلاصولو لپاره هڅه کوونکې د وکیلانو ډلې یو غړي امل خان مندوخیل هم د عدالت لخوا له ضمانت منظورېدو پخلی وکړو. د په دې حق له مشال رډیو ته وویل
د بلوچستانو یو لانګ مارچ چې په هغه کې په ډېر لوی تعداد سره زنانې، ماشومان او سپینګری مشران شامل وو چې دا دوی خپل یو ډېر قانوني او آئینی مقدمه اسلام آباد ته راوړې وه چې دا کوم بلوس بلوچستان دي دا غوچ کوم اوره عدالت کتلونه کیږي او دوی ورکیږي د دغو په خلاف. خو دلته بدبختانه د اسلام آباد انتظامیه لخوا ځا په دوی باندې حمله وشوه او په دوی باندې دروغجنې مقدمې درج شوې چې په هغو دواړو مقدمونو کښې دلی په اسلام آباد کښې د قانوني چې کوم لیګل ټیم وو هغو د دوی ضمانتونه وکول.
خو د پرلت ګډونوال وایي چې د دوی تر 200 زیات ملګري اوس هم په جیل کې دي. دوی دا مني چې عدالت ته 122 کسانو ضمانت منظور کړی دی، خو وایي چې پولیس یې راخلاصول ځنډولي دي. په 3 دسمبر ماښام د وزیر اعظم په هدایت د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو دپاره جوړې شوې کمیټې غړو هم د پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ سره مذاکرات وکړل. په مذاکراتو کې د نگران وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګی نه علاوه د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ او د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر هم شامل وو. نگران وزیر فواد حسن فواد د مذاکراتو په مهال مهرنگ بلوچ ته وویل،
وہ پیش رفت مانگیں جو ہم کرنے کی حالت میں فوری طور پہ ہوں۔
مونگ تا سمدستی دا سکولو دا پروی نو رتا ہوایا، وچی پا کم کار کے وقت لگی نو دا حقیر پر با مونگ ہم وقت وارو، مونگ با تاسو نا وقت وارو کو دیر وقت بنا لگی، مونگ ستاسو ستونز حل کول وارو، او نو وارو چی ماشومان او خز پا دا یخنائی کے باہر ناستی وی۔
جی ہر وقت اچھے چارے بچے اور عورتیں۔
ڈاکٹر مہرنگ بلوچ تا مذاکراتی کے مٹے گڑو تا ہوئیل،
ریمانڈز میں ہمارا سب سے پہلا آپ سی ٹی ڈی کے سب سے پہلے
قطرگرائی زد ادارے چی پا بلوچستان کے سمرہ بے گناہ خلق وجلی دے خغی اعتراف دے وکڑی، دا داخلہ چارو وزیر دے مافی گوڑی اعلان دے وکڑی چی دا خلق ترگر نو بے گناہ ہو۔ مونږ به تاسو ته داسې کسانو فهرست هم درکړو۔ بله لویه ستونزه د جبري له درکه شوو خلکو ده چې باید زر تر زره راوګرځول شي، دلته د درکه شوو خلکو پورې نه ناست دي۔ د وزیرانو ډلو د پولیس لخوا په لاریون کوونکو د تشدد نه کولو دعوا هم رد کړه او د مارنګ بلوچ نه د تشدد په استعمال بخنه وغوښته۔ دوی د نیول شوو بلوچ لاریون کوونکو د زر تر زره خلاصولو ژمنه هم وکړه او وایي ویل چې د پرلت ګډونوالو ټولې جایزې غوښتنې به حکومت مني او په دې لړ کې به خبرو اترو ته دوام ورکوي۔ مهرنګ بلوچ د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې د پیښو د پلټنې غوښتنه هم وکړه۔ د مذاکراتو د لومړي دور نه پس د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال د اسلام آباد پولیسو مشر اکبر نصر دوی ته وویل،
مقصد یہ ہے کہ جب چیزیں پرامن طریقے سے چل رہی ہوں تو اس کی حفاظت
د احتجاج امنیت ستل د پولیسي مداري ده، دا پریس کلب د دلته ډېر خلک راځي، نو تاسو ته هم خواست کوم چې په مشکوکو خلکو نظر ساتئ، دلته پولیس هم دی، اکثر تر اگر په پولیس حمله کوي په ملک یا ترګرۍ لړۍ روانه ده، موږ سره مرسته وکړئ، پر امن احتجاج د هر چا حق،
پر امن احتجاج سب کا حق ہے۔
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر، د پیپل پارټۍ یو مشر فرحت الله بابر، د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک او جمعیت علما اسلام سینیټر عبدالغفور حیدری هم د پرلت د مشر سره ولیدل. دوی د نیول شوو بلوچ فعالانو درخوشي کولو غوښتنه وکړه او د پرلت د ګډونوالو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د افغانستان په خوست کې یو شمیر بنسټونو هغه سیمو ته ګرځنده ټیمونه او دوا درمل لیږلي چې خلک یې په خپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د خوست تریزیو اوسیدونکي ته یوه ډله روغتیاپالان ورغلي او هلته یې د شکرې او لوړ فشار لرونکو شاوخوا 350 ناروغانو معاینات کړي او هغوی ته یې درمل ورکړي دي. د خوست اوسیدونکي د دې هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې دا باید زیات کړل سي. نجیب لالو خیل په دې اړه رپورټ لري.
په دې وروستیو کې د یو شمېر روغتیایي بنسټونو، خیریه ټولنو، مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورځي. په همدې سلسله کې د خوست د ترزوی سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکرې او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوۍ په خاطر روغتیایی ټیم تللی و. د نورې نړۍ په شان افغانستان کې هم د دې دوو بیماریو ناروغان ډیر دي. د ایوبی الشفا روغتون مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالستار حنانزی مشال راډیو ته ویل،
یو د دغې کم نه هدف هم همدا ده چې د دې خلکو د تداوی تر څنګ موږ یو اویرنس دی ته ورکو، یو ګای دی ته ورکو چې شکر ناروغي نه بلکې دا یو نړیوال ایشو، یو نړیوال مقصد جوړ شوی ده. شکر نه داسې ده چې تنها یو مرض ده، شکر ډېر اختلاطات ورکوي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحي خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تمباکو له کارولو ډډه کول پر شکر ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پر د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترزیو د سیمې اوسیدونکي د ډاډول روغتیایي کمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. د یاد سیمې دوه تنه ناروغان جمیل او شباز خان وایي،
مو شکر ناروغي لرله، د مریضو مې راو تر وستل دي، موږ سره یې خلکو ما کو کو چې موږ سره د مریضای مو دی تر وستل مریضو نه غي وکړه ته وي
زړه تکلیف لرم داغه بازور ته تاګیا مثلا کوبل ته تاګیا په خبر ته دې دې پوره مونږه وال اقتصاد نه لرو، اقتصاد مو ډیر ضعیف ده او ډیر خوښ یو ځکه چې په کور کې نه موږ معاینا وشوله موږ ته دوه یار کولی شي.
ډاکټران وایي د شکرې ناروغي د ړوندوالي، د بډوډو له کاره لوېدو، د زړه حملې، مغزي سکتې او د غړو پرې کېدو ستر لامل ګڼل کېږي او همدا خطرونه د لوړ فشار په بیمارانو کې هم شته. د ترزیو یو بل اوسیدونکی سید فضل الله هاشمي وایي،
افغانستان
کې مرزونه ستونزې زیاتې دي د عمل کې دې جملې نه چې شکر د فشار ده چې دا زیات شو ده د منطقه کې دا چې مونږ عامه په هوای نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1.7 میلیونه وګړي د شکرې په لومړۍ او دویمه بڼه اخته او د غراز میلیونونه نور پرې د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې 1.5 میلیون وګړي د شکرې له ناروغۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو، د خبرونې نیمای ته رسیدل یو د مهمو خبرونو یادونه ولا ورسره تاسو د مشال ریډیو نیوز پروګرام وړاندې کوو. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزی او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلت نن شپوش پیتم ورځ ده. د پرلت مشران وایي که غوښتنې ونه منل سوي نو د کوټې پر خوا به لاریون پیل کړي او د کوټې ښار به بند کړي. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د پرلت غوښتنې منلې دي. بل پلو په بلوچستان کې د جبریلا درکیو او ماورای عدالت وژنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستانو د یووالي کمیټې لخوا پرلت دوام لري. دوی وایي حکومت ورسره مذاکرات کړي خو دوی د پرلت له ختمولو انکار کړی دی. بل پلو اسرائیل وایي امریکا ته یې په ډاګه کړی چې د هدفونو ترلاسه کولو وړاندې به په غزه کې روانه جګړه ختم نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل وزیر اعظم د امریکا له ولسمشر سره په ټلیفون کې خبرې کړي دي. او سم تاسو د مشال رادیو اونیز خبرونه تاندې هیلي په تکراری توګه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربنا فرخنده اسد.
د پښتنو خزل لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه تاندې هلی د هری جمعې او اتوار پورز ل مشال ریډیو دا تاندې هلی پروګرام دی. زه فرخنده اسد په کیسه سوار کلی کوم. اوریدونکو، ګالپ سړنی اداره په خپل یوې سروې ریپورت کې وای په افغانستان کې د خزو او جنو راتلونکي غیر یقیني لکړه وډک او تورتم دی. د دې اونې په تاندې هلی کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکو. د ګالپ سړنیز ادارې دغه سروې ریپورت ښایي چې په هغه هیواد کې یوازې 11% ښځې په خپله خوښه د خپل ژوند پر تیرولو یا د خپلې موجوده ازادۍ نه خوشحاله دي، چې دا په نړۍ کې د یو هیواد تر ټولو کمه شمېره ده. د امریکا سړنیز اداره ګالپ چې د بیلابیلو نړیوالو مسایلو په اړه اړوندې سړنې کوي، د جولای میاشتې د نظر پوښتنې په اساس د نومبر په 10 په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو او همداراز د هغو سلګونه زره بې اسناده کډوالو میرمنو چې له پاکستان ایستل کیږي لړلید یا مستقبل تیاره ښکاري. ما د کابل د یوې اوسیدونکي چې د امنیت په خاطر یې نوم نه دی ښودل شوی سره خبرې کړې. نوموړی وایي دا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند څنګه دی او دوی د څومره چیلنجونو سره مخامخ دي.
ټولو ته معلوم دی چې افغانستان کې فلحال محدودیت ښځو لپاره ډیره زیاته واضح شوی ده. هیڅ نجونې هیڅ ښځې خپل حق نه دفاع کوي نشي او دوی خپل کارو ته ادامه ورکوي نشي. تاسو وینئ چې د 2.5 کال دی خواته شو چې مکتب ټول بند دی، پانتون نه بند دی، هر ورځ خپل د خپل دکان منفکیږي، دوی ته اجازه ورکول کیږي نه. مشکلاتونه سند خاخه زیات ده. دا چې یو ارقام څوک ورکوي دا خپله غلطه خبره ده، ځکه چې د خپل په افغانستان کې خپل اوس په افغانستان کې اوسېږي، مزه د اوس په کابل کې ما
بالکل تاسو سم خبر وکړه. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو څه وضعیت ده؟
خو د لوړو زده کړو مکمل په مکتب تر شپږم سن په پوري مکتبونه خلاص دي. شپږم نه هغه وخت ټول مکاتب بنده، هیڅ جنکیان مکتب تلای نشي. ډیره ښځې خپل د جنکیان د خپل د راهوان د لاس نه ورکړی ده. دوی استګره پاتې شوې، دوی پانتون نه پاتې شو، په سره سره د مشکلاتونو سره مواجه شوې دي. دوی دون داسې جنکیان وو چې دوی اخره کال وو، هغه هم به وضعیت هم داسې دی، مکتبونه بند دي او دوی نتیجه هم داسې نامعلومه پاتې ده تر ننه پورې. او د نن سبا د امارت اسلامي طالبان وایي چې تر هم رسانی پورې. تاسو فکر وکړئ دوه نیم کاله تیر شي دا هم رسانی پورې کی نه؟
د ګالپ په دې نظر پوښتنه کې په سلو کې یوازې یو لسو ګډونوالو خوځو ویلي چې په خپل خوخه د خپل ژوند تیرولو څخه راضي دي، او په سلو کې یوازې ولسو ویلي چې په ټولنه کې ورسره خره بیا ساتل کیږي او یا یې درناوی کیږي. خو تقریبا ټولو ګډونوالو ویلي دي چې په ژوند کې د سنه څخه تکلیف او کړاو څخه تیریږي. د ننګرهار یو اوسیدونکی مسکا احمد چې په پیښور کې زده کړې کړې وای، هلته د نجونو د کار روزګار کولو یا تعلیم حاصلولو هیڅ آینده نه ویني.
په داسې ځای کې سبق نشته، نه دي کوي، ټولې ناسې ټولې ډیپریشن کې دي. نجونه کوي دي په جوړ شوي چې ځان نه وژني، په قرضونو په هغه پیسې راخیستې چې موږ لږ څه کار وکړو او بیا کور والا لږ پیسې وګټو. هغه دې نه په لاس فاینل سیمسترو کې هغه په کور کې نولې، نو لکه ډېر خواري هغې وکړه.
تپوس تا کوم مسکا چې تاسو څنګه ګورئ په افغانستان کې نن سبا د نجونو، خاص کر د هغه نجونو ژوند ته چې هغه زده کړې کړې دي یا په پېښور کې یا د پاکستان په نورو ښارونو کې کړې، یا په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې کړې د افغانستان، خو اوس په کور ناست دي، د دوی ذهني صورتحال ته دا شان د دوی مالی وضعیت ته تاسو څنګه ګورئ؟
دا افغانستان کې خپل زیات کړي کړي او افغانستان باندې کړي دي، نو هغه ټولو ته ډېر زیات مشکلات دي. هغه دومره کوششونه کړي دي، هلته حالات دومره خراب دي چې افغانانو سره دومره نشته چې هغه خپل فیسونه خلاص کړي. هغه یو بل نه په قرض راخیستې چې یو ورځ به موږ داسې ځای ته ورسو چې موږ به خپله وظیفه وي، موږ به خپله پیسې ګټو، دا قرضونه به موږ خلاص کړو. بل داسې دي چې هلته څنګه وشو لکه دا ملي اردو کې یو ځای بل ځای کې موږ څومره لکه د هر کور نه یو دوه درې سړي هغه شوي دي، شهیدان شوي دي. نو هغې په کور کې داسې څوک نشته چې هغې دپاره ګټه وکړي، پیسې ولا وګټي، ضرورت ته دې هر څه ته. نو هغې په وجه هغې دې دا هغه کوم مقصد دی چې موږ به دې ځای ته ورسو، یو څه به وکړو خپل کور لپاره، هغه ټول یې په اوبو وېوړه. په کورونا کې دې لکه ډیپریشن لیدلی، په لاسټ سیمسټر کې چې ته په اخري سیمسټر کې ته یې، او هغه کې بیا داسې کار کور کې نه، هغه مشکل ویلي، اول د کور نه اجازت، بیا هغه پیسې ته پیدا کول، بیا هغه تله راتله په داسې حالاتو کې. نو دې ته چې سوچ وکړي نو انسان ډېر داسې دي چې هغوی خودکشي کړې دي، دې حالت ته جوړ شوي، ټول په ډیپریشن کې، غریبان څه وکړي؟ اس سمې شپه کې په کورونا کې لکه بندیانې.
دا ګیلپ کا سروې چې کړې د دې کې 11% ښځو په کې یوازې دا ویلې دي چې دوی په افغانستان کې خپل ژوند په خپله خوښه تېرولی شي. په دې کې ډېرې خبرې راځي کنه زمونږ په ټولنه کې
ډېر زیات هغه شوی دی په خپله خوښه هغوی سم نشي کړی. څه کړی شي؟ اول تعلیم دی، تعلیم نه دی کېنول، کار کړل، هغې نه دی په کور کېنول، نور خو څه پرې دی. دا خو ډېرې روستۍ خبرې چې په خپله خوښه واده کړل، دا هر څه خو ډېرې روستۍ خبرې دی. کور نه وتلی نه شي ډېر ځینو کې، کابل کې خیر څه ځای نه به داسې چې صحیح د ښځه ځان له وتلی شي، هغې کې مغه په دومره یاره باندې څه نور نورو ځینو کې ښځه ځان له نه شي وتلی چې سړی نه یې ورسره. ضرور خو نه ده چې هر ټایم د سړی دا به سړی سره وځي کور نه، لوی خو پرېږده هغه چکر نه، تفریح ضرورت خو یې که نه، هر انسان ته یې نور څه نه یې. په هفته کې یوه ورځ مخکې به تله خلک چکر له اوس یې نه پرېږدي. هغه ټول ځایونو ته د سړو ته اجازه شته، ښځې په بندې کړې دي، ښځې نه شي تلی. که ډېر څه وکړي نو یو رېسټورنټ پورې لاړې شي، هغه اجازه شته، او هغه هم بل چا سره نه لکه صرف خپل کور والا سره. نو دا نور هغه به موږ نه و نه ساتو توقع.
ها ها، او مسکا دې کې یو خبره د خوځو صحت هم د کنه په افغانستان کې دا څومره ریپورتونه چې راځي مونږ ګورو چلتا د ظاهري خبره ده چې د خوځو ډاکټرانو ډیر سخت کمې دي، دا شان د ماشومانو د خوځو کومه صحیح سہولتونه چې دی هغه نشته دي. د خوځو د صحت په حواله سره دا وخت افغانستان څه وضعیت ته دي، څنګه ګوري؟
د خوځو حالت ډیر زیات خراب دی، چې هغه ټول نه ډیر ضرورت خو خوځو ته یې کې هغه موثر ډول نور داسې د کور داسې ډېر هغه دي. نو هغې مینټلي او فزیکلي دواړه ټیک نه دي. ډاکټرانې نشته دی چې بېخي یو ښځه په ماشوم باندې بیماره شي، نشته دی چې شتم دی. هغه ډاکټر هغه چې صحیح تکړه تکړه ډاکټرانو هغه ټول سالم وخته خلک ووته، هغه پاتې دي چې هغه وتلی نه شو. او هغه هم داسې کسان دي چې هغې هغه نرسنګ مطلب هغه ډیپلوما ټایپ کړي، یو کلنه، دوه کلنه، شپږ کلنه، نو سوچو کړی چې هغه یو ډاکټر چې سپیشلیست دی هغه او یو ډیپلوما والی کې د څومره فرق وي او بل شتم نه دی هغه تیار چې کوم هغه ووتلې هغه ته یو سوچ پاتې دی هغه د عمر په تېرېدو باندې دی هغه بچا چا ته ورسیږي یو ډاکټر به د زرو کسانو په سر یو ډاکټر یو دی ته سوچ وکړی
او مسکا تاسو چې په افغانستان کې کله سفر کوي یو ځای نه بل ځای ته ځي نو تاسو سوینئ چې هغه خزي په خوا چې به یا په تیر حکومتونو کې به چې کارونه لرل په مختلفو محکمو کې مختلفو سانګو کې د هغوی مالی مسلې اوس زیاتې شوې دي د باره کې چې کله تاسو خزو سره رابطه کیږي خبرې مو سره کیږي نو دوی څومره د دغه اړخ چې دی دا د خزو متاثر شوی دی او آیا دا واقعي دی چې ګنې هغه خزي چې په خوا یې خخ ژوند درو ډېر خخ کارونه کول اوس په سوال غوښتلو یا په دې باندې مجبور شوی دي
او هغه کارونه کینولې ګورو یې کینې دي تاسو کینې اول کله سکولونه چې وګوره دي نه کوم سکولونه کې ټول د خزي مالې مانې دي چې سکولونه بند شو ټول په کورو کې ناشې خلک یې سوال ته جوړ کړی دي هغه په دې شرمګي چې یو استاد لاړ شي په سکول کې نه کوله سبق ورته په دې نه شرمګي چې یو خزه په سرک غاړه ناشې او سوال کا یا هغه یو رېنه کې څه ټول هغه خرسي نو هغه حالت ډېر زیات خراب کړی دي بل دا چې کوم انجوګان وغیرہ هغه ټول بند شوی چې کومه په وی هغه اوس ورته ویل چې بس نور به نه کوي
سو مشال ریډیو تغوږی
مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ
اوریدونکو دا تاند هلی پروگرام دی مونږ پکې د ګالب د هغه سروې ریپورت په اړه خبرې کوو چې وای افغان میرمنې یو غیر یقیني او تورتم راتلونکي لري په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنې دو سره خزي او جونې لښپګم ټولګي پورته سکولونو په هانتونو په ډیرو دولتي او ټولو نا دولتي دفترونو کې کار کولو ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو راوګرځول شوې د طالبانو حکومت ته لیدا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خزو ته حقونه ورکړي دي د ګالب د غسر وی ریپورت خای چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه ورځې تقریبا ټولي افغان میرمنې په ناخوالو او مایوسۍ کې ژوند کوي او دا احساس لري چې د درناوي په اساس چلند نه ورسره کیږي او یا هم د خپل موجوده حالاتو څخه مایوسه او ناهیلي شوي دي د بشري حقوقو فعال کندي صاحب د ګالب د دغه سروې پاړوای
چې اول څه سره وایي چې دا ما بالکل غلط اختیاري نه خدای دې چې دا ډېر خزي دي دا په نه لري لکه دا وی ژوند په دغه هغه منه لري چې دا څه بس خدای د کور یا د کور د دې طریقې منه لري دي کې مخکنه هم خو په ټول ایشیا کې بیا خصوصا په افغانستان او پاکستان کې بیا لږ زره ډیر معمولی خزه لکه کړه ده افغانستان کې ډیر شاته پاتې وروسته پاتې خصوصا پښتنې خزي هغه تعلیم ته چې څه وتی وې سره کارګر شو هغه ډیر ستونزې نه وتی وي دا څه چې نه کوي مونږ پیژندل چې هغه به کور کې د مومن د خوانه دومره د سختي سره هغه وی چې به د کور ټول کار کوي بیا به زیته سکول ته چې ماته زما کار نه کوي کنه دا یو دم کې غونډې ورته ورکوله چې کار پوره نه کوي نو تا به سکول ته زنه پریدم هغه ماشومان به سهار وختي پاس لري د کور ټول کار به مو کوچ د سوک ماته ونه وی چې یا مزه یا دا څه دوی بلاړ نو دا څه چې نه کوي په ډیر ستونزو باندې تللی ډیر دا څه وی ډیر کمه خو تاسو خوش نصیب وي چې هغه مترقی خلق کورونا کې پیدا وی او تل زر سہولتونه برابر وو اتلی او زیاتره چې تلی دا ستلی چې هغه په کور کې بیا د ورور خبرې پلار خبرې د کور ما حال د ټولنې هغه سره سره د تعلیم کول هغه په بند شول کنه دا اوس په کابل کې یو پارک یا یو د سلسله کې د خزي اجازه نشته ده خزي یو رقم بندي بازار ته تلل شي خو هغه بازار ته کوم داس ترې ټول توري وبایي لکه بل شانت حالات دی خوز واقع دو وقت تیری دلو سر پکار داده چه ترقی و کی کنه دی انسانی جوان اغا آزادگان لاست دروری و چه حالاتو گوری اغا سی بلکل نده لکه ورست چیزی سل کالم نه منگوی سوار لس کالش ورست دلی ده شاید اغا دا اسلام چنوی هم راغلی و دوم را پابندیان پا خوزو نوی لکه ورست پا افغانستان که پا خوزو دی
او دی که ما دی
سنپویدم چه دای اولس فیصد سنگ
ما دی زینو خوز سر خبرو که اگلی دام بیچنن سبا حال ته چې کمی خاص کړی چې نه کوي چې کومیدیا غوي چونکه مخکې به سبقونه ویل یا به کار روزګار کوو هغه اوس بند شو سږي ذهني مسلو یا ذهني پریشانۍ ونه یا ډپریشن چې ورته مونږ وایو کنه دې سره مخامخ
بالکل بالکل دا سیم دی او ډیر هغه خلکو چې لاړې پاکستان ته هلته داخلي کړي وي هغوی اوس واپس راغلي هغوی چې وګوري د رنګونو نه پته لګېږي چې دوی باندې ذهني حالت د کتون هم پته لګېږي او هلته بیا د سره شروع کړو کورونه هر څه فیملي هر څه دلته پرېښودل لاړل په سره کم هر یو زر ډالره د یو ویزې ورکړي وو چې هغه یو سړي ویزه ترلاسه کړې وتلي وو اخوا وخت وو هلته درسونه شروع کړي وو بیا دا ډېر وخت وو ویزې نورې ختمې شوې دوه کاله وشو هغه ته یو کال یا شپږ میاشتې ویزې وې هغوی اوس واپس راغلي هغه چې نه کوي تعلیمونه مینځ کې پاتې شول هغه دلته چې وی خو وی هغه بعضې کورنۍ چې خپلو لورګانو لپاره تللي وو هغوی هم اوس واپس شول ډېر بد حال دی د افغان جنکو او په دې کې خلکو ته به دوه کاله درې کاله ښکاري که نه د تعلیم نه پاتې کېدل خو دا داسې وګڼه چې درې نسله تباه شول دغه ډېرې جنکوې زبردستي ودونه کېږي ډېر باندې همدغسې د ژوند ناخوالو سره مخ کېږي چې هغوی بیا په ژوند کې نور نشي کولی تعلیم وکړي
او کندي کله چې طالبان په واک کې راغلي د هغې نږدې دوه نیم کاله پوره کېږي دوی دا ویلي وو چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کړې به د امرسانی پورې بندې وي دغلته خلک دې ته څنګه ګوري چې آیا د طالبانو لخوا به ګینې پر دغه امر یا په دغه فیصله کې څه بدلون راشي
دلته چې داسې حالاتو نه ګوري خو دوی ما ته نه ښکاري چې دوی د تعلیم په هکله نور څه پرمختلګ وکړي یا د ښځو لپاره دوی څه اسانتیاوې برابر کړي تعلیم یې هغه کې داسې څه ښکاري نه او څه مونږ هسې هم تېره دورې نه تجربه لرو که نه پنځه کلن دوره کې پنځه کاله همدغه څه تر څو چې دوی دغه حکومت د منځه لاړ نه شو دوی ورک نه شول تر هغې پورې ښځو باندې هغسې پابندیانې وي نو اوس هم خدای خبر خدای خبر او مونږ هم داسې خو نه ګڼل کېږي چې دوی به بیا جنکو ته د تعلیم حق ورکړي
دا تا د هلي پروګرام دی 2021 کال د اگست په میاش کې د طالبانو په واک کې ل راتللو وروسته پر خزو او انجونو یو شمیر بندیزونه ولګول شول. د دغه تیرو نږدې دوه نیمو کالو په موده کې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې دغه بندیزونو د انجونو او خزو پر اقتصاد، ذهني او رواني وضعیت او زده کړو ناوړه اغېز کړی دی، خو طالبانو لا هم خپل پریکړه نه ده بدله کړې. ګیلپ د امریکا یوه نړیواله تحقیقاتي ټولنه ده چې په ټوله نړۍ کې د بیلابیلو مسایلو په اړه تحقیقاتي او څیړنیزې نظر پوښتنې کوي.
تعلیم د پاره سہولت نشته، د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد کې جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو، سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه د کانامې بیبي د زمو هازبند سره پرته نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو داو د دې اونې تاندې هلی پروګرام چې موږ پکې د ګالپ د هغه سروي ریپورت په اړه تاسو ته معلومات درکول چې وايي په افغانستان کې انجونې او ښځې یو غیر یقیني او تورتم راتلونکي لري. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
کتابو
مشال ریڈیو ده